اوریدونکو ته دا فاکتورونه خو ډیر زیات دي. یو خو دوی د بیل بیل منابع څخه معلومات راټولوي او دوی سرویګان لري. مثال په توګه زموږ په د سوداګریز او د صنایعو په خونو کې مخکې هم ګالوپ هم یو ایس ای ډی هم سازمان ملل متحد هم نور دا درجه د شفافیت او دا شاین موږ هر کال په خپل یو راپور خپروله چې درجه د یا کچه د فساد څونه ده په ګمرکاتو کې. موږ ته خدا خلک راځي په ویشت ولایتونو کې د اتاق نمایندګۍ شته دي. مثلا اتاق ننګرهار دی، اتاق تجارت دی، هرات دی، بدخشان دی، د نور دی. هلته دا خلک سوداګران راځي خپل رهبری ته دا حال وایي. یو منبع د معلومات اتاق تجارت دی چې دا سروې خپروي چې د تاجرانو څخه څونه پیسې دوی غوښتي دي د حکومتیان او دا کچه یو دغه دی. بل دا چې د ملل متحد په خپله په مستقیمه توګه پر وزارتونو باندې او په نور مؤسساتو باندې خپل خلک لري چې دا مسایل ساری ورته گزارش ورکوي، هغوی لپاره دوی پیسې ورکوي. او په عین زمان کې دا عمومي خلک د میډیا څخه دا چې خلکو شکایتونه دي، دا خلک هم یو چینا یا یو منبع د معلومات دي. نو نور دا چې اټکل دي چې عاید سرانی ملي سونه دي، بالقوه سونه دي او سونه خلکو ته رسیږي، دا مسائل هم په پام کې نیول کیږي. او دا کچه دي دغه چې سونه خلک د دولتي خدماتو څخه برخمن کیږي. او په عین زمان کې دا بینالمللي مؤسسات او انجوګان چې د دنیا مرستې افغانستان ته رسوي، دوی هم په عین زمان کې چې دا خدمات ترسره کوي او خپل گزارشونه بیا ورکوي چې مثلا په دغه ځای کې والی یا مثلا قومندان د امنیه یا د فرقي قومندان یا دا دغه مرستې څخه دونه ځان ته بیل کړل یا موږ دغه لیستونه یې راکړل چې هغه لیستونه مستحق خلک نه وي. دا مسائل هم د ټول سره یو ځای کیږي بیا درجه د شفافیت تاینیږي.
حافظ صاحب وبخښئ، دا کوم شان چې تاسو اشاره ورته وکړه، مثلا په دغه سیوه هیواد کې چې هلته د رسنیو ازادي ډیره نه وي، نو فکر نه کوي چې دا منبع ډیره کمزور شوه لدغه اړخه؟
خو داسې دی چې دا خو یو خو علني مسائل دي. ډیر خبرې شته چې په هغه یعنی په رسنیو کې نه ویل کیږي، اما شتون لري. اوس مثلا یو درجه دی مثلا د عدم شفافیت په تیر حکومت کې دا و چې دوی مثلا انتخاباتو کې درغلي وکړل او هغه پیسې چې دوی د کمپاین لپاره یې راټول کړل خو د خلکو ته برسېره و چې چا و مثلا فلاني سوداګر څخه $3 million واخله چې بیا چې زه قدرت ته ورسېدلم بیا تاته دولتي مزاکې در کوم په وړیا یا په ډېر ارزانه بیا دا کار کوم هغه کوم. دا خو ټول خلکو ته برسېره خبره و. نو دا مسائل دنیا استازي هم هلته اوریدل، سفارتونه هلته شتون درلودل، هر سفارتخانه ځان ته استخباراتي سلري اجنتان لري او هلته کار کوي. افغانستان خو د نړۍ د استخباراتو مرکز ده، نو په دې خاطر هیڅ شی پټ نه پاتې کیږي.
اما اوس څنګه او بخښي سوال دا ده چې اوس څنګه، اوس مثلا سفارتونه فعال نه دي اکثریت او رسنۍ هم
ملل متحد شتون لري، انجوګان شتون لري، اتاق هم په ښکاره ډول مسائل نه مطرح کوي. اما پته د خپل مناسبات چې لري نور یو تاخو سره یا مثلا سارک ته ورزي یا ایکو ته ورزي هلته بیا حال وایي. نو دغه ټول څه خدا کسه هم د عیسایي ډیر دقیق دی، افغانستان پاک لاندې دی ځکه چې فاکتورونه برسیره نه دي او ډیر مسائل پد دی. یعنی زموږ اقتصاد تر اوسه پورې هم نالیکل شوی ناراجستر شوی اقتصاد دی، یعنی شفاهي اقتصاد دی. ستاسو خبره صحیح ده، اما په هر صورت دا ډیر د عمده مسائل په نظر کې نیول کیږي. د مثال په توګه مثلا په ګمرکاتو کې اوایت سونه باید وای، تجارت سونه وو او حاصل د ګمرکات باید سونه وای او سونه دی. دا خو یو ښکاره مسله ده. مثلا یو وخت ز ایکو غوند ته ورل عمل ته رئیس دی کو ما دی اوتاق تجارت ایکو رئیس عمومی و غوند په ایران کې او بیا وزیر د تجارت او صنعت او معدن او کشاورزی دی ایران چې زراعت مشورته کراوه الته په خپل گزارش کې ویل چې 2,502 میلیارد ډالر زموږ صادرات افغانستان ته ورسیدل. زه کله چې افغانستان ته رالم دلته بیا ما چې پوښتنه وکړل د رسمي د ګمرکاتو څخه د دوی سایه 1.5 میلیارد ډالر و، یعنی تقریبا 2,200 میلیون ډالر د صفري نقطې د ایران څخه تر زموږ مارکیټ پورې ورکول، یعنی معنی چې د ګمرک د څنګه څخه تیر شوی و او یا ګمرک ته راغلی و راجستر نه و شوی په اسی کودا کې. دا په خپل ښکاره مسله و، بیا خپل په مصاحبات کې ویل چې خدا دوی دغه سی ویلي او دوی د مستند د مسایل ویل خپل د اسناد پر بنسټ. او دلته د ما رئیس پخوانی رئیس جمهور ته او مثلا شورای عالی اقتصادي ته ویل چې دا 1.2 میلیارد ډالر په لاره کې ورک ده افغانستان. او بیا موږ وار وار دا برسیره کړی و چې زموږ د قوا عواید کیدای شي چې 15 تر 1 میلیارد ډالر پورې وي، اما هیڅ کله دا پیسې د 2 میلیارد څخه زیات نه شو، یو غش 2.2 میلیارد شو. یعنی معنی دا چې دا خورک دی نه، دا پیسې خوځي، یعنی په لاره کې تختول کیږي. نو دا په خپل یو دلیل د فساد دغه و.
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار ل آزادی رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت ل و تر اتو په مستقیم جوړ خبره شوه.
حافظی صاحب اوریدونکو بیا هم زنګ وهی او استاد خبرې به وخت وخت وبخښي قطع کومه مکه چې خلک خپل تجربه هم د رادیو له نور اوریدونکو سره شریک کړي. تاسو په خاني وخت ځینې شانو ته اشاره وکړه د ګمرک په برخه کې ازادي رادیو د سي په 2023 کال کې د فساد څنل لري، البته د یعنی آیا ګمرکونه اوس شفاف شي دي نسبت په خاط؟
بله، نسبت د پخواسه خو په دې پاک شوی چې یو خو دا نوې خلک راغلي دي، د دوی د ژوند لګښتونه ډیر زیات نه دي، یو پګلې وهي یو پتولري نه، نور د کالارو د موږ غوندې د غسی قیمتي درشيګانی دا شانت ضرورت نه لري، یو کمیس پتولري بنا یو دغه دي. دوهم دا چې تر بی اعتقادي څخه بدترین انتقاص شدي، یو څوک چې معتقد وي او شیطان ولو دا اعتقاد ډیر د ټول د تایید وړ هم نو سیږي، بیا هم دا ډیر شکر دي دوی خپل معتقدات لري. درې مسله دغه دي چې کله صدول دا موږ دا اټکل کوو چې فساد کم شوی دي. اول خو واردات د افغانستان تقریبا نیمای ته رسیدلی دي، اصولا باید اواید د ګمرکات هم ته نیمای څخه کم شي، اما برعکس اوس اواید د پرتله زیات شوی دي. معنی دا چې یو څه شفافیت په پیسو راتلول کې راغلی دي او خلک یې نظام جمن غني او کچه دي فساد راتیت شوی.
مننه د اوریدونکو را سره ده، مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو سره لاس دی راډو.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
بله سلامونه.
وعلیکم، مهرباني.
مننه، البته محمد ابي احمدي هم بغلان می تماس نیول محترمه.
مهرباني.
او مانه البته وګوره چې موږ تاسو نه زیاتره وخت کې نه دوستو څخه خبر وکړه چې تقریبا موږ افغانانو یو تقریبا د څنګه ورسې هغه تیر تجربه تقریبا حکومتونه موږ د څه ډول شي بد حکومتونه موږ راځه پوره شبر څه وګوره چې وخت کې ډیر پاتات یو نه تقریبا پیسې زیاتې وي ګډو کوچ یا پندارو کې نو د څه خلکو چې خپل مشکل به تاسو د پته پیسې ورکول خلک موږ ورسې دا علم دانشم دی اوسنه په یو ټول کې ډیر روم لري تقریبا یو څه ډیر هوښیار یا تقریبا علم کړی یا دانش لري یا تقریبا فرزت د دیني ولري بیا غاړه نه کوي چې رشوت واخلي. نو دا رشوت یو بده پیسې ده، باید چې افغانستان کې اسلامي امارات هم ډیر کوشش وکړي دا په دې چې دا رشوتونه نه وي، باید چې دا ورس دا ملت ډیر مضمون دی ته باید شفاف کړي.
احمدي صاحب په بغلان کې چې تاسو یاستي په بغلان کې څنګه رشوت د دې په باره کې خلک څه وایي په ادارو کې رشوت اخیستل کیږي؟
شبر صاحب ما خو تر اوسه موږ ډېر ادارو ته ځو تقریبا شل اسو دي کارو کې، نو تر تقوم دا سنة تجري يعني بيام كوشش بردو كي حكومت ديرا تر آدھا پوری کوشش کی شبر سے افغانان دیر مظلوم دی دیر زمان تیر کرے تکلیفون تیر کرے چی دنہ
وارے احمدی صاحب مد دس را پورونا لروسی دی پاسپورٹ پر ریاست کی خلق رشوت اخلی چننگا تاسو دا خبر تاییدوی
شبر سے دنیا معمول پیش دا تاسو بہتر معلومی کی تاسو پو خلق افتی نو یک مولکت نیسی سو کے بل مولکت دیر نیسی پاسپورٹ اخلی تقریبا اگر کہتا ہے سو اختبات بیتر را چی نو افغانستان کی بدختی تکا چی کہتا ہے دا خلق پاسپورٹ کی جوڑی یا کم مشکلات دور زان تا اگر کئی دا دا زید نرا جی نو تقریبا کہتا ہے سی باز وقتی تلوار کئی یعنی امکان لری سی کم جی کے پیسی ور کری یا بینو بطی کری نو تسی خاص اغنست سی دینا دائما پیسی اخصل کی گی نو تو پنوبت ودری گی دوی لشت پی نشت پی بعد دوی تا وقت رسی گی نو دوی کوای سی دا بدن یو کار کم خام خواب بیادا سی نو من نسو بیالای خو بیا هم امکان بصورت که کہتا ہے سی کم جی کدار کار سوی نو که اخپل نوبت ودری گی زوم نوبت نوبت باغ اخپل ورز باری اغو رسی گی دوی تا نوبت ورد رسی گی بینو بطی که زیادر خواب
مننه احمدی صاحب حافظی صاحب بیرتا که اصل موضوع ترا وګرځو د دې شفافیت د نړیوال سازمان د راپور لمخي دې ته هم ګوري چې فرضاً څومره پیسې کته پورته ځي یعنی مثلا که په افغانستان کې ټول پیسې چې په کار دي $15 میلیارد وي د دې لمخي هم دوی اټکل کوي که 15 میلیارد کې فرضاً 3 میلیارد ورک شي دې ته بیا کمی نمرې ورکوي او مثلا په یو بل هیواد کې ټول پیسې $1500 میلیارد او لږه کې سل کمی شي بیا هغه دومره اهمیت نه لري یعنی دې برخې ته هم دوی دقت کوي او کنه
بلې د دوی دقت خو اصلا په سیستم مړال اټکلونه دي اما متاسفانه په افغانستان کې سیستم مخکې هم شتون نه درلودل اوس خو بالکل سیستم ضعیف دی اما ځینې برسی خبرې چې دي د هغه له دلیله دوی دا وایي اوس هم زموږ رتبه ډېر زیات نه دی اوس هم تر سلو څخه تر سل هیواد څخه تر یو سل دیرش 50 هیواد څخه موږ اوس هم وروسته پاتې یو یعنی یو 40 درجه 50 درجه پورته سوي یو او ستاسو خبره صحیح ده چې په ځینې ځایونو کې په معدنو کې په ګمرکاتو کې لږ اما ډېر کم سوي دي حالت او پاین زمان کې په پاسپورت ریاست کې د فساد گزارشونه اوس هم شتون لري د سینه دی یو رئیس د ګمرکات خو پمدا پاسپورت خو پمدا کې لري سو کنه په اخلاقی فساد او مالی فساد پر اساس ځین مامورین بندیان سول او دا په خپل خو رسمي دی لا پته خبره نه ده
مانه نافي سب یو اوریدون کې را سره دی دا به هم واخلو مایکروفون ستاسو سره ځی راډو مهرباني وکي
شیبر صاحب تاسو په شمول میلمانو ته سلام وایم همدر د سره پاړی کا کې ملانان
مانه همدر صاحب مهرباني
زه خو دغه وایم شیبر صاحب سیاو خو په غټه کچه فساد د کنه هغه خو نه دا ولس ویني او نه تی خبريږي کنه او نه امکان لري چې هغه ختم شي کنه خو په دې وړه کچه باندې چې کم فساد وو کنه هغه هم فساد هغه هم په مکمل تور بسی وای سي هغه سوی دا کنه ختم سوی دا او یو خو په دې کنه دا اوس نړیوال مرستې د پخوا په پرتله جمهوریت په پرتله ډېرې کمې شوي دي کنه نړیوال مرستې خو ولست مطلب رسیدنه زیاته شوې ده دا د دې ښکارندوی کوي کنه چې مطلب څنګه مرستې پخوا زیاتې وي او پخوا ورکې وي اوس را پیدا شي اوس که زه تاته ووایم چې په سلو کې 80 کسان د برخو نه په اطراف کې سمون وینو دا برخمن دي نو دا په خوا چیرته وي په خوا خو دا مطلب بیخي چالیدل یم نه چې مونږ په خوا هم سیدو پام دي سیمو کې او اوس هم سیدو کنه بس دا غیما نظر ولن غوند نور وخت نه نیسم
مننه خیر یوسې یو بل اوریدون که هم را سره دی مهرباني وکي مایکروفون ستاسو لاسه جوړو مهرباني تاسو را سره یست
احمد شیبر صاحب ښه خیریت دی
مننه خیر یوسې سلامت مهرباني
وروره پسات خوشکر الحمدلله ورک دی وسالم پسات نسته په دې اداره کې
په کومه اداره کې مو مطلب دی یعنی دا ټول نظام مطلب دی
نظام مطلب دی او ان شاء الله دا ټول نظام د سي پر شریعت تو پر تور قوانینو برابر دی
البته دا کوم راپور سي د شفافیت نړیوال سازمان ورکړی دی دوی وایي کتا سو شرطه د خبرونه په پیل کې دا راپور اوریدلې وي دوی وایي چې تر تیرو څو کلونو بهتره شوی دی لیکن یو مخ ورک نه دی
ورک دی وروره ان شاء الله هیڅ شی لا نسته وستا شفافیت چې بالا په هر بخښ کې شفافیت
تاسو له کوم ځای زنګ وهلی
ماده
هلمن ولا هلمن پاسپورت په برخه کې آزادی را ډوډې شکایتونه لري چې خلق فساد کوي او د مرستو په برخه کې چې د هلمن د مرستو په باره کې به خلکو سرګندونیم در سره شریک کم خو د پاسپورت په برخه کې څنګه فساد شته که نشته
پاسپورت په باره کې خو هېڅ فساد نشته یو دغه که یو څوک تلواري چې وایي دا پیسې واخله تر بل واد دمخه کې نور فساد نشته پکښې
دا د هلمند کې ازادي راډیو ته ډېر زیات پیغامونه راغلي یو څو به شریک کو تاسو یې مو اورئ وروسته به بیا د حافظي صاحب نظر واخلم مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیست
اصل سلام څخه د موسیه د سنگین پولیس والی کې چې ویشل کیږي هغه مستحق خلکو ته نه دی رسیدلی داسې خلکو ته رسیږي چې یا اکسل لري یا پیلډر لري یا لنجر لري ټولو داسې خلکو ته رسیږي نه غریبو خلکو ته رسیدلی نه یتیمانو ته نه کونډیانو ته د زموږ د سنگین پولیس والی کې ډېر اداري فساد بیخي د نهایت ډېر دی نو د لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې په دغه کې څه د خلکو څخه پوښتنه وشي چې مثلا څه صلاحیت راولي
حکیار د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ څخه خبره کوم دا د موسسې په برابر کې زه وایم د مجاهدینو مشرانو د عمارت مشرانو ته وایم چې دغه ملکان بند کړي د دغه موسسو څخه پتنې چې جوړېږي ولاکه د بل چا څخه جوړېږي بیا د دغه ملکانو څخه او پرون زه ورته ولاړ وم موږ په حوزه کې یوه ملک خپل پر مسجد نه کاټه ورکړه او دا نور مسجدان چې یو کاټ ورته وي دا خو یې پتنې دي چې یو جوړې یې بدنتۍ دي راولي دا موسسه والا دي دغه دي عمارت خلک دي دغه ملکان دي ځینې څه کې پوتنې دي نه راولي دا پوتنې ولاکه د بل چا څخه جوړېږي بیا د ملکان څه
زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ دغه د طالبانو د هغو مشران چې دي دغه دې څه کوښښ د موسسو په باره کښې وکړي د مسکینانو غریبانو خوارانو ته نه سره رسېږي دغو ته دې څه کوښښ وکړي ارمانجه ته دې جلا جلا ورځي هغه د مسجد نایان هغه د مسجد مشران به دا خلک په لاس ورکوي باره به دغه مرستې یو شی سره زیات لا کېږي اوس چې دی اوس به دا رقم یوه سړي ته نه رسېږي یوه مسلین ته نه ده رسېدلی
د ازادي راډیو ته یو شمېر اورېدونکو ثبت شوي را رسېدي له پیغامونه مو اورېدل حافظي صاحب د مرستو په برخه کې دغه رقم راپورونه ډېر زیات لرو سه خلک شکایت کوي چې مرستې سمې نه ویشل کیږي په دغه برخه کې دغه فساد باید ولې مخه ونه نیول شي ځکه چې فکر نه کوي چې د دې شفافیت شاید اسانه وي
دا فساد خو داسې دی چې نه یوازې په د مرستو په ویش کې په عین زمان کې د قانون نشتون مثلا د حدود د مناسبات د خلک او دولت نه تعینیدل او غیر مستحق خلک لوړو مقاماتو ته یا متوسط او مسلکي مقاماتو ته ګمارېدل دا ټول د دوی له نظره د فساد له جملې څخه شمېرل کیږي نو په دې خاطر باندې موږ دا اوس هم 155 ځای د شفافیت لرو یعنی د 155 هېوادو څخه موږ وروسته پاتې یو د پخوا په پرتله ښه سوي دي اما اوس هم مشکلات ډېر زیات دي یعنی قانون تر اوسه پورې په افغانستان کې حاکم نه دی او د ملت پر ځای سیاسي ګروپونه په افغانستان کې حکومت کوي
یعنی د قانون ته تاسو اشاره وکړله په عین وخت کې ممکن دا سخت قانون یا نه قانون شاید د دې سبب هم شي چې ځینې کسان وویری شي او رشوت وانخلي که څرنګه
نه یو خو داسې دي چې ما تاسو ته عرض وکړل چې دا مخکې خو ما مخکې هم دا اعتراض کړی و رسمن چې په یو وروسته پاتې هېواد کې یو وزیر حتی ما دا د انجلا مارکل چې صدر اعظم د آلمان پاتې شوی و د هغه ژوند مې هغوی ته ویلو چې یو اودی موټر لري نه بل تشریفات دی په خپله ځي د خپل د مارکیټ سپر مارکیټ څخه خرید کوي او ته چا ته اجازه نه ورکوي چې د دې هغه کڅوڼه ورسره په موټر کې حمل کړي اما زموږ دا دوه اول اقتصاد د اروپا دي د څلور برسېره اقتصاد اول اقتصاد دنیا له جملې څخه دي تاسو ټول ته معلوم چې میډ ان جرمني ډېر په دنیا کې اعتبار لري او په افغانستان کې یو وروسته پاتې هېواد چې ما د کمیټې اقتصادي شورا وزیران چې وویل هغه رئیس د کمیټې اقتصادي شورا وزیران تشریف درلودي ما ورته ویل چې وروره یو فساد خو دغه دي چې په دغسې یو وروسته پاتې هېواد کې یو وزیر چې حرکت کوي یو 15-16 زرې موټر چې هر یو 15 لکه ډالر 16 لکه ډالر قیمت لري
او بیا یو پنځه لس رنجرونه په شا کې را روان وي، بیا یو سچ یو درجه لوړ مقام شي ټول سړک ورته بندیږي او په میلیون هاو لیتر تیل مصرفیږي او هوا ککړی. دا په خپل هم د فساد زیږنده ده. نو په دې خاطر اوس د هغه شاید نسته، مثلا دا په اصطلاح انسداد د لارې نسته دی. مثلا دا خلک ځي او راځي، څوک نه پوهیږي چې څوک لاړ څوک راغی. دوهم مسله دغه دی چې دا لوکس هغه لوکسری ژوند چې دی د لودی یعنی د خلکو د جیب څخه د ملت د جیب څخه د مصرفات مصارف کیدی، دا هم د دوی حق نه و، ځکه چې په ور صفاتي هیواد کې چې خپل درویزه کوي څه ضرورت چې یو وزیر درې زرې موټر ولري او لسته موټر رینجرونه د دې باندې ګردان وسیږي. ولی دا خو یو خپل یو ځان پر سوال وو دغه یو شی، اوس هغه شی نسته. دا هم یو درجه د فساد را ټیټ کړی، اما کافی نه دی، ځکه چې اوس قانونیت شتون نه لري، دا مرجع د پاسپورت وجود نه لري. اوس باید دی وای چې دا وای چې راټول کړی دی په شفافه توګه، باید مطبوعات ته گزارش ورکړي چې په کوم ځای کې دا پیسې دوی مصرفي، د دوی بودجه څه ډول شفافیت دی، مصرف د بودجه په اړه هم باید دوی دلایل ولري او منطق ورته ولري چې خلک قانع شي.
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار له ازادي رادیو اوري. دا خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت لوو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
او ریزون که را سره دی دا برا واخلو مهربانی وکي مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو. وعلیکم مهربانی.
هلو سلام علیکم. تجارت موٹر نور دکانونه لري خاصته لري بس فرو ورنکتي څنګه کومه ورکی کلیګي کډيري کوم کسان څنګه نازینه یان دي مثلا څنګه خلک چې یاس څنګه دي ساسر ور لغاړي دي او غوې په دې نو ذات کرا اوسې ګور اول دغه د عدالتي هم د مصات له خاندان د طالبانو له قضا د کار نه سايغه ده.
اوه بله.
او دا کوم کې دا ځل فساد چې دلته په دولت کې دا اوس روان دي، ځکه چې دوه ګور دي دوه سترګې نه دي نه سترګې دي روسانو نه کړل لاس په سره دي درې میاشتو چې نو اسنې چې نه نظر کوي چې چې را څنګه نظر دتا والا کړي چې کله او د ځان ته لاړ نه ما ته نه سر کړی را کړی بیا یې چې دې ته هم څوارې نو چې ما سره وکړم د چې ودا موږ سره وسې خاطر به سره وسې زه خو نه موږ سره وسې دا د دولتي چارواکو ته ځوایم نو څنګه دې چې دغه حالت کې ولې دا نه لګول څه دې دلی ابو نظر مالې دې سره د دې نو څنګه دې سره تا والا کې چې تاسو ما دې سره تا والا کړی دې سپاک نهستو چې نور نه ستو چې ښه سړی ته پلانولې خدای یو نیم کال کې د شرف غنی سره د وخت دې سره کې کاتې او چې کله یو نیم کال کې دې سره کې تا والا کړلې کومه کونه راشه د دې روخه نه دیوانه باندې ورکه ان نه میر مين ته ورکه چې دا کومه کونه ده چې خلک ته رسول دي چې نو ته لري برنی لري د ورځې څلور څنګه ځکه ګټي کی زه وای و ته کور ته لرنه یو رې کومه ګټه نشته نه یو څه کټایسته نو چې کړه دا یو نیم کال کې نه دې زړه راکړي دي چې دې زړه یا کړته او نه زړه بیا ته څنګه تا دل کو
مننه خیر یو څه خبرونه کې مو برخه
واخسته هڅه هڅه کوي چې ګوره ګوره محترم ته هڅه کوي چې دا شرکت سات نه سو ته دی مونږ ورور کې ځنه ته داري کوم ولا ځله کته وراسته دي ورڅنګه موږ هم ډیر ورڅنګه چې خبر نه ورسره کېږي څنګه مو څه یار یان لکه چې فانس ورته درېږي وله
مننه په دې کې شک نشته چې د مالونو قدر باید هر افغان وکي او دا یو بشری کار دی او باید قدر یې وشي، دوی ډېر د قدر خلک دي. حافظي صاحب مخکې که څه هم تاسو دې ته اشاره وکړه چې د قانون نشټوالی د دې سبب کیږي چې دغه مرستې هم سمی ونه ویشل شي، په مشخص ډول باندې د کوم قوانین په دې برخه کې پکار دي؟
اول ټولو څخه مهم دغه دی چې تر اوسه پورې افغانستان دې ته توانېدلی نه دی چې یو مشروع
مقتدر د دنیا د قبول وړ یو سیاسي ادرس جوړ کړي. کله چې دا سیاسي ادرس شون نه لري، بیا اساسي قانون نه وي، بیا بیل بیل قوانین فریق قوانین شتون نه لري، یعنی په ضد حوادثو کې باید قانون او طرز عمل شتون لري، چې مثلا دیویش معیارونه باید برسیره وي. داسې نه وي چې هر څوک خپل د سلیقې له مخې راسي او یو نور موټاکي، لکه چې پخوا هم دغسې و چې یو وزیر راته بیا خپل معیارونه درلودي چې اصول نه و، قانون نه و، دکترین نه و، چی نه و. اوس هم تر هغې څخه بتر دي. نو باید افغانستان د یو متمدن هیواد په حیث په یو یشتم پیړۍ کې بے قانون نشي گزاره کولای، باید اساسي قانون لري، باید مشخص موضوعي قوانین ولري، او حدود د مناسبات د دولت او د ټولنه پر قوانینو باندې ولاړ وي. کله چې دا قوانین شتون نه لري، دا په خپل د فساد زیږنده ده. اوس مهال هم دا چې موږ 155 ځای لرو، علت هم دغه دي چې یعنی قانون شتون نه لري. بیا دا انتصابات چې کیږي، دا د هر ملت خو ځان ته ضرورتونه لري. د ضرورت له مخې اشخاص استخدامي جاته په یو شرکت کې څوک یو څوک استخدامي، دغه د تخصص درجه ته بیا پاملرنه کوي، دغه د خلوص او دغه د تیر کارونه او تجربه باندې تکیه کوي. خو داسې نه شي کېدلی چې یو نفر و چار څوک چې راضي راځي په دغه شرکت بیا 15,000 ډالر ورته ورکړو، داسې نه دي. نو دلته په تقرر په مقرره یو کې او په استخدام کې دا قانون تر فولان شوی دی. اکثرا غیر متخصص خلق په تخصصي مسایلو کې الته ګمارل شوی دی، او دا د افغانستان عمومیت بالقوه قدرت څخه کار نه چی اخیستای، او دغه پر ضد دی. د مثال په توګه موږ کډرونه لرو، کډر څخه کار نه اخیستل کیږي. یو نفر راځي چې په هیڅ موضوع په هغه موضوع باندې هیڅ وارد نه دی، دا موضوع هم په خپل د فساد یو دلیل کیدای شي. او دا چې زموږ درجه تر اوسه پورې لاپسی زیات دی، کم نه دی. اوس هم 155 خو ډیر یعنی د افتخار وړ سنه دی. صحیح ده چې اوسو درجه موږ راتی څو یو هغه بالکل د حبس خطیر وو، نو په هغه خاطر باندې نسکورم شو، ځکه چې څوک دغه کوم دفاع.
البته امنیت هم تاثیر لري، طبیعي خبره ده. امنیتي شرایط چې بهتره شي،
او بلی بلی امنیت او امنیت تر څنګ دا چې په لار کې پیسې ښکول کېدلې، مثلا والیان د باسازي په نوم د خلکو څخه پیسې اخیستلې، دا تلا چې وو چې د سرکان د خوندې ساتلو لپاره وزارت فایده می دا شان ایشي وو، هغه دغه پر ځای چې د خپل مقصد ته ورسیږي د اخازي او مرکز ګرځېدلی وو. هر زورواک، هر خان، هر څوک چې حکومت سره نږدې وو، مشاورین دي، مقامات دوی د تلس څخه د ترازو چې وي بلند توناج بلند په نوم یو ترازو په هر سلور دروازې د کابل کې او په نور ولایتونو کې دا د دغه زورواک په خدمت کې وو. د موټروان لپاره یو بل جفا وو، دغه پر ځای چې سړک وساتل شي، د هغوی څخه د اخازي او رشوت یو مرکز وو. اسوک چې د سلطنه بار هم کوله، پاکستانی موټری وی گاډي وی، دوی ورته کاغذ ورکول چې دا 2 ټن بار لري، پیسې زینچ کولی. نو اوس هغه شان هم نسته. اوس د افغانستان څخه، د هرات څخه چې خلک موټر را باري تر کابل پورې، تر بدخشان پورې، بیا سوک مخې نه نیسي، هغه پټکونه اوس نسته دي. او په دې زمان کې مخ کې په نوم د ګروپ سیار وزارت مالیه خو یو پیسې ته په ګمرکات کې اخیستل، بیا یو بل ګروپ ول چې ورور زموږ شخص څنګه سو، بیا دوی په نوم د ګروپ سیار ورته جوړ کړی ول چې دا محصول شوی مال د سوداګر په لاره کې درول، بیا جنې پیسې شکول ول چې که پیسې نه راکې مال راټیټوم، د موټر څخه شکته کوم، بیا یې چکوم چې دا ستا انویسر برابر دی کنه دی. هغه ویل ورته دا مال شکته کی او بیا پورته کی، خدای ډیر خرج لري. او بل دا چې دا خو بالکل د کارتنونه او د برجامې لبینځي او مان صدمه یني، دا کار ولې کوي؟ بیا غوي ول چې نو بیا یو نفر ورته سره بیا مینجګری کول، غ دلالان خو زیات ول، ول چې برو زر بر 1000 ډالر برش متی اوس امي نه پایان نه میکنه. هم هم مسئول کې د دې صحیح، یعنی دونه ظلم مو، دونه بیا عدالتي او دونه فساد و چې خلک پزی ته رسیدلی ول. اوس هغه شی خوشبختانه چې نسته دی، یا دوی په خبر نه دي، یا نه پوهیږي، یا دا صادقانه دا کار کوي اخلاص لري. په هر صورت دا ماته خو ورځ د دوستان او همکاران چې زموږ په پټاپونه کې دي او سوداګر دي دا اتاق دو شپته زره ازاوي لري. هغه خو د یو تعداد زموږ ماسره په تماس کې دی او څه حال وای راته وای چې اوس موږ خوشاله یو د پلاره کې د پټکونه نسته دی د مشکلات نسته.
مننه حافظ صاحب. یو اوریدونکی را سره د ډیر انتظار هم پات شو، مهرباني وکړئ تاسو خپل نظر را سره شریک.
شبار صاحب قاری محمد ایوب پښتون د جوزجان څخه سلام علیکم.
وعلیکم السلام قاری صاحب، خیر راغلی.
تشکر شبار صاحب، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو درانه مېلمه ته د اوسې مې ځاغو اورېدی زمینه ورسلرم د سره څه خبرې هم کوي د دې نوم زما سلامونه قبول کړي او ټول اوریدونکو ته. شبر صاحب خبره دای دغه قضیه چې دا اوس د موضوع تاسو ته کړی ده، کدوی دي کې اجازه راکړئ زه به د منفي اړخ هم درته وایم، مثبت اړخ هم درته وایم.
مهرباني.
منفي اړخ یادای دی چې زه خپل په سترګو نابینا یم، زه خپل اوس په محکمه کې یو داوا پر مخ وړم او کله کله چې راځي دوی شعبات ته موږ ورزو دا تلاشی خو دا کار نه ده سم تلاشی نه کوي، نو دا نام نه ده دغه ځای راځي چې تلاشی نه سم نه کوي. تر اوسه پورې چې دا داوا ما پر مخ وړې ده، کمه کاجان لیدلې، کمه مفتیان لیدلې، ما څخه زه په سترګو نابینا یم، حقایق به نه پټو. د سوزو د تعلیم پارسه کې انتقاد پر لرم، زه خپل د کار د سوزو د تحصیل او د کار پارسه کې زه انتقاد پر لرم او د عدالت پارسه کې پر بعضي موارد زه انتقاد لرم. په خپل د دوی په جلسه کې ما پر دوی باندې انتقاد کړی دی، انتقاد سالم زما حق دی. نو زه چې ارزه ورغلې مو دي شعبات ته، نو ما څه چا د رشوت غوښتنه هم نه ده کړې او زه ورکوم هم نه. موږ دوی سره پوېږو چې دا ماته نه راکړي صدق خلاصو. نو ډیر خلک نور هم دغه شوایي چې رشوت ظاهرا نشته، یعنی په سات معنا دا ده چې یو خو امنیت راغلی دی او بل پخوا کې خو د پخوا حکومت دغه به نه کوو، ګیله به هم نه سره کوو چې هغوی استرادي دیوالونه پر ځان اثرخولي وای یا پر ځان غصب یا سرقت یا فساد. اوس الحمدلله دغه ځای اکثر سوی دی، اما په دوو مواردو کې دوی مختصر دي. یو په دغه موارد کې دا کومکونه چې راځي دوی خپل ځانونه یا خپل ورور یا خپل بل تا هم نه وشته کوي، نو دوی باید چې دوی مشهور وي باید د خپل ځانونه یا خپل ورور یا خپل مور یا خپل خور دا نه وشته کوي. او په بل ځای کې یو ځای قصور دوی لري، اوس یو روندې معلوله دی هغه 15000 معاش خوري، یو قاضي 90000 معاش خوري. مبارک چې دا اندسه ده 15000 حساب کې او دا قاضي صاحب شه ده 90000 حساب کې، بارخ نو دا عدالت نسو. او په بل ځای کې دوی دا معلولین په یعنی د فساد خبره ده، دوی دا معلولین پر درو کټګوري تقسیم کړی دي، خپل وساده او معلولین ته 10000 ورکړي، دا نور ته 15000 ورکړي، بعضي دا کوڅه ده چې وسو سوي 2-3000 ورکړي. هغه منفي اړخو دا مثبت اړخ.
مننه قاری صاحب، ډیره مننه. لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
مایکروفون ساسو خبرونه لا ازادي رادیو اوري. احمد شبریم ستاسو کوربه، میر احمد صفای په تخنیکی برخه کې راسره مرسته کوي. په خبرونه کې مو میلمه دی د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزی. حافظی صاحب، مخکې اوریدونکو کې قاری پښتون دا خبره کوله، یو ډول هغه ستاسو خبرو ته اشاره کوله چې قانون نشته او دوی په خپل حساب باندې تقسیمات کړی دي، یعنی د افغانانو ویشل دي، هغه افغان چې دوی ته نشته دي دغه مایوب باید مارش زیات وي، دبل باید اوس کم وي، د دریم باید ډیر را کم وي. یعنی فکر نه کوي چې کداغه رقم دغه بی قانوني سلسله دوام ولري؟ بیرته که سش کال 150 ځای افغانستان نیولې ده، امکان لري په 2023 کال کې دا بیرته د سومالیا ځای ته انتقال شي.
او قاری صاحب ته سلامونه او نیکی هیلې تقدیموم. د ډیر صادقانه خبرې وکړلې او بې طرفانه دغه څه ټول خبرې منفي هم نه وي، شې خبرې هم وکړلې او هغه نیمګړتیاوي چې هم هغه برسیره کړله. او رښتیا هم دغه دي چې په ډیر اړخونو کې نیمګړتیاوي ډیر زیات دي. اول خو د نیمایي د نفوس د یو هیواد شزې دي، دا د شوزو سره داسې
محدودیت خلقول او دغه د کار څخه باسل دا په خپل د ورسته پاتیواله لپاره بالکل مشخص دلیل دی. هغه هیوادونه چې شروع ته حق د کار او حق د تعلیم او حق د ټولنیز فعالیت نه ورکي یو دلیل د ورسته پاتیواله د هیوادونو هم دا دی. او زه یقین لرم چې د دلیل د دې چې دا اوس هم موږ ښه درجه نه لرو په شفافیت کې یو دلیل عمده دلیل هم دغه دی. شاید یو شل دیرش نمبر یا پنځوس نمبر په دې خاطر باندې موږ وروسته پاتې یو. نو په دې مرستو دی ویش خو کې جنجالونه ډیر زیات دي. یو خو دغه دی چې دا پیسې چې دنیا مرسته کوي موږ سره ما مخکې هم دا ویلي دي چې اول 15% دی چون دولت موږ مستقیم رسمي سیاسي ادرس نه لرو او د مرستې هغه سره نشي کېدلای د کنوانسیون لمخې. نو مجبور دي چې د مرستې بیړنۍ مرستې خلکو ته باید ورسیږي دا ورکوي ملل متحد ته. ملل متحد خو اول 15% د خپل د اداري لګښت یا هغه ادمنستریشن کاست هغه ځینې بیلی بیا وروسته دوی قرارداد خلک لري د انجوګانو یا غیر دولتي مؤسساتو چې دوی په دنیا کې د ځکه چې د دولت په وزریه د مرسته نه ورکول کیږي ځکه چې پر دولت باندې دوی تمرکز نه کوي او یعنی حقوقي موانی شتون لري چې دا کار وشي. نو هلته چې زی دا انجو هم چې کار کوي او خو لس 15% تر 60% دوی هم اپریشنل کاس یا عملیاتي لګښتونه جنې اخلي او بیا په عین زمان کې اداري خپل لګښتونه اخلي. بیا کرایه د کور او کرایه د لار او کرایه د خاصه فرخرج او امنیت او دا شان جن نیمایي د مرستې خو په دغه کې زی نه پاتې کی چې بیا ته محل ته زی خو یو انجو سونه امکانات لري چې تشخیص وکړي په یو ولایت چې یو نیم میلیون نفوس دی یو میلیون نفوس دی یا دوه میلیون نفوس دی. دا یو انجو یو لاس کارکونکي دی شل نفر لري دا څنګه کولی چې کاتکل کې څوک مستحق دی څوک مستحق نه دی. زوی ملکان ته ورزی ملایان دی مساجد ته ورزی او هغه ملا خپل دی مرزي او خپل خوشي پر بنسټ خلک ور معرفي کوي او الته کوم نورم شتون نه لري. دا لوی فساد پدې کې بیا پیدا کیږي چې په خپل مرستي په ساحه دی فعالیت دی قانون نه ای قانونیت او دا حاکم نه ای او په دی فساد په موارد کې هیڅ بس خاص نسته ځکه چې دی وای چې ورور حکومت کوي چې دا کار ولې دی وکړل ول چې پتاي څه دا خو بین ملي مرستي دی او که پتا باندې اتباد کولای شو خو تاسو ته به در کول لوس کو مشترک کړی دی مش په کار مپیږي ډیر سمګه دی خپل سره محلي حکومت دغه انجوګان سره به جوړ راځي. دا هم خپل خلک معرفي کوي هغه خپل خلک معرفي کوي دا خو بالکل ستاسو د رادیو څخه ما واوریدل ډیر په هلمند کې په بدخشان کې په ډیر ولایتونو کې په کندهار کې په ننګرهار کې دا خلک نارضایتي خپل را برسېره کړل چې موږ خوشاله نه یو دا فساد د شتون څخه دوی ګیلې درلود.
دا مایکروفون ساسي خبرونه تکرار ل ازادي رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت ل وو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
حافظ صاحب محترم، تاسو مخکې د مؤسسو مرستو ته اشاره وکړه او چې څنګه څومره پیسې دي په دغه فساد په دغه کارونو کې، آیا د دې له خاطر چې نه اصول شته نه حساب کتاب شته د کوم کسان چې په مؤسسو کې کار کوي دا څومره د اعتبار وړ کېدای شي؟ یعنی کوم شی دوی نظارت کوي چې دوی په فساد کې ونډه وانخلي؟
او هر انسان ولی براتی زما حالت اصلی است تر سو چې څوک ګرم نه وي خاموش څوک نشو ملامتولای، اما کله چې قانون نه وي کله چې پښتنه نه وي کله چې نظارتي مرجع شتون نه لري دا امکان شته چې نفس هماره دی او انسان تغیان وکي او خپل دي خوشی کار وکي چې کله ناکله دی یومي ګټو سره په تکر کوي او دا هر وخت دی. نو ځکه قانون په دنیا کې ډېر اهمیت لري، سیستم په دنیا کې ډېر اهمیت لري. کله چې سیستم او قانون نه وي امکان د فساد لا زیاتېږي.
لکه فرضاً لکه په اروپایي هیوادونو کې، لکه په امریکا کې او په پرمختللو هیوادونو کې چې اصول شته نو پیسې معلوم دي، که چیرته پخوانی وخت راشو دي جمهوریت وخت، په هغه وخت کې فرضاً د بی خواته به د فساد راپور نه خپرېدل، بل لور ته به یو وزیر ویل چې ما خپل بودیجه بشپړه نه ده مصرف کړې. یو وخت زما په یاد دي چې یو د اقتصادي چارو یو مسول دا خبره کوله چې دا بودیجه ځکه د کال په اخیره کې د شفاف نه شو وړاندې کولای ځکه چې اداري فساد پکې شوی دی. یعنی هغه وخت خو قانون وو، نو هغه وخت بیا مشکل په څه کې وافی سي؟
دا یو خو قانون دی د کاغذ په هیڅ چې یو چرته لیکل کیږي او په تاق کې پریښودل کیږي. یو دا چې قانونیت چې هغه عملا تطبیق شي او خلک ځینې ګټه پورته کړي. قانون خو یو کتاب دی، کمرات وسی شو کنه سو، خو یو کتاب دی په خپل کتابخانه کې پاتې کیږي. هغه وخت قانون وو، مثلا سیکودا سیستم یو ډیر پرمختللی سیستم دی، ګمرکات دی چې موږ درلودل تقریبا سل یو نیم سل میلیون ډالر پکې مصرف شوی وو، دونران را کړیو مشته. اما کله چې یو غدار مامور دی حکومت دی ګمرکات، هغه انوایس په سیکودا سیستم کې داخلونه کی، نو سیکودا څنګه هغه بو پروسس کوي؟
دا سیکودا څنګه سیستم ده؟ او بخښي څه رقم سیستم ده؟
یو سیستم و چې مثلا اول پر فول کمپیوټرایز و، چې مثلا انوایس چې تاسو ورته ورکول او غفرتله کوله چې مثلا دا نرخ چې په انوایس کې دی رښتیا دی که په کښې دوکه دی؟ دا ځکه چې دوی سره نرخونه موجود و په حافظه، یعنی په اصطلاح یو سمارت سیستم و چې پوهېدی چې مثلا دا مال چې دی لیکلی لس روپۍ، دا په مارکیټ کې بیملي کې په پنځه ویشت دي، لس صحیح نه دي، دا پنځه ویشت باید وسي. نو دوی مقایسه کولای سول. یو دوهم دا چې دا کټمه تمغار شي تاسو ورته ورکول په سیستم کې داخلیدل، او بیا د هغه د فیصدي د تعرفې کم چې موجود و په هغه باندې ضربول، او اصلي هغه محصول د ګمرک مالیات د پیش پرداخت ټول شیان اته سرمیاشت او فیصدی دی چې د محصول تر څنګ اخیستل کیږي، هغه ټول مسایل دا په یو شیبه کې محاسبه کول، اول ته کاغذ باسل پرنټول درته. نو دا خو ډېر مختلف و چې اوس په دنیا کې همدغه سیستم دی، په اروپا کې هم دی، په امریکا کې هم دی. یعنی د مالی ګمرکي سیستم یو د سمون لپاره ډېر ښه انسټرومنت یا یو افزار دی چې موږ د لودلو دا ورسپات یوادونه دا نه لري دونه پیسې چا سره نسته چې یو نیم سل میلیون ډالر په دغه یو موضوع کې سره مصرف.
په افغانستان کې دغه سیستم اوس لمنځه تللی دی که لا هم شته؟
شته. دا چې تاسو مخکې اشاره وکړل چې موږ قانون وو، اما بیا دا خبرې هم وي، بیا ما دا عرض وکړل چې قانون نه تطبیقېدل، قانون خو وو، سیستم هم وو. مثلا دا سیستم دی چې کوده په ګمرکاتو کې بیر مختلف وو، اما د هغه څخه دوی ډډه کول، نه په سلهاو ګاډي د څنګه څخه یې تیرېدل، که ترانزیت وو که د افغانستان د مارکیټ لپاره وو، په سیستم کې نه داخلېدل. یو څو کمیشن کاران وو د مامورین سره جوړول، هغوی دا زمینه د فساد برابرول.
حافظي صاحب، ستاسو د معلوماتو له مخې اوس په ګمرکونو کې له همدې سیستمه طالبان کار اخلي؟
زه نه پوهېږم چې دوی برښنا لري که نه لري، ځکه چې هغوی برق ته ضرورت لري، که څه هم جنریټرونه وو، اما وو مجبور، ځکه چې پخواني مامورین هم شته دغه نظام تر څنګ. هغه پخواني څوک چې هلته کار کوو، مثلا آی ټي ول یا مثلا دا انفارمیټیک کې ور معلوم وو، دا خلک هم اوس کار کوي، دا ټول نه دي بسیل، هغه خلک ته چې ضرورت لري هغوی ساتلي دي. دا سیستم به فعال وي، ځکه چې دونه پیسې راټولول او دونه یو ورځ کې مثلا سل دوه سوه ګاډي هلته راځي، دا ټرکونه او دننه په کښې سلهاو قلم جنس دي، هغه خو په قلم کې نه کیږي، باید په سیستم شتون ولري.
یوه بله موضوع چې د بلانتوناش چې د خبرونې په ترڅ کې تاسو یاد هم کړه، دا موضوع په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې درانه موټر اوس هم د افغانستان په لویو لارو باندې ګرځي را ګرځي او کنه د دې مخه نیول شوې؟
داسې چې دا انټرنیشنل روډ ترانسپورټیشن یونین آی آر یو چې دی خپل نورمونه لري د سړکونو د ساتنې لپاره، دوی دا نورمونه تعین کړي دي چې د یو ویل لپاره، د یو اکسل لپاره، د سوالس تونس خزيات باید ونه وسیږي او د افغانستان د سرکونو لپاره چې ډیر معیاري سرک هم نه دی ځکه چې هغه درجه د مقاومت چې باید پکښي وي نو هغه لپاره تر دغه هم کم باید نورم تاکل شوی وای. اما کله نه کله د پاکستانی مخکې چې تاجکستان کې سمنټ نه تولیدل سمنټ پاکستان ته د پاکستان څخه سوتته تاجکستان ته سلطان یو سل شلطان یو سل سلویشتان په یو موټر کې دی بارول او دا هغه پاره سرکته چې مثلا د سوالستان د شلطان پنځه شتون یا دشتون لپاره جوړ شوی نو ځکه که ستاسو پام دې تورخم تر کابل پورې دا لارې چې دي او بیا وروسته هغه تر شماله پورې دا لارې دغه سي جوچي جنجول شوی دي دغه لکه چې څوک دلته سو هلیوی دا جارو هلیوی چې کوم پایپ لاین پکښ تیریا کوم شي دغه سي ځکه چې دونه دوی زورور وو دونه قوي وو غشتل ول دا موټران چې دا کار کول نو دوی د دې لپاره چې دا مهار کی او نورم د خارجان ته وای چې دغه د موټر تلی جوړ کړی دي تر ازوغان یل تسته توناج بلن موږ دا نه پریږدو چې دا توناج بلن موټر جنیتیر سی اما دا حقیقت نه و هغه موټر ګاډي چې جوړ شوی دی هغه په پاکستان چې جوړیږي مثلا یو مرسیدس بنز چې متوسط الحال وي د شل پنځه شتن لپاره کفایت کوي پاره کې دوی بیا غو دبلې مثلا د فرمی جوړي ورته بیا تهران غټ غټ تیر ورته چي ویل جاتي ورته دا کوي دیو د پنځه تن موټر لپاره به د سل تن ظرفیت ورته جوړي نو په دې خاطر باندې دا سړک بالکل ویجال دی افغانستان لپاره از 1200 کیلومتر سړک جوړ شوی وو اما اوس تاسو سل کیلومتر سړک نه لري چې په معیاري او استاندارد پات سوي د ټول دغه بلند تورناج د تاګ او راتک لعمل لبینه تللی
مننه حافظ صاحب یو اوریدون کې شتره سره دا به هم راوخلو مهرباني وکړي مایکروفون تاسو خبرونه لا سدي رړ
سلامونه تاسو ته شیبر سی محترم او حافظ صاحب ته منصور يم تاسو سره لا سویډن مې اړیکه نیولای
مهرباني مهرباني منصور صاحب
شیبر سی محترم د فساد په اړه د ما نظر خدا ده چې دغه پخوانی حکومت کې هم فساد وو یو څه ناڅه وو فساد د سی په ټولنیز فساد نه وو د سی چې فساد په حال هر دفتر او دوائر کې وو دا سی نه وو فساد وو په بعضی کې خوده د خلق ته اړ وو لیکن اوس چې دوی وایي چې موږ اسلامي یو ماچوم اسلامي امارات دی اوس فساد نشته د فساد کمواله یا ټیټواله راغلی دا بالکل دا خبره غلطه خبره ده ځکه چې شیبر سی موږ هر ورځ د رادی ازادو او ورور خلک تلیفونه کوي خلک اړیکې نیسي او وایي چې کله کته چیرته ملای یا کته چیرې دوی سره کوم رابطه لري یا کوم ځوابت لري ورور تاسو ته به کومکونه رسیږي تاسو ته کار ورکول کیږي کچیر تاسو دوی نه پیژنئ کچیر تاسو وکیل نه پیژنئ کچیر تاسو دوی سره کوم اړیکې نه لرئ تاسو ته کومکونه باور نه کی نو دا ډیر یو غټ جفا ده دا ډیر یو غټ ظلم ده د خلکو سره دا افسی صاحب هم ډیر کنداره کوي خو همداسې ناتورلیک پښتو یې هم ډیر شته نو خوشکې کنداره
وای مننه منصور صاحب چې خبرونه کې مو برخه را سره وخسته د خبرونه نور راغونډو خو په ورسیو کې حافظی صاحب مخکې تاسو یو مسلې ته اشاره وکړه چې د فساد مخه هغه وخت نه ولکې چې قانون ولرو او قانون نه لرو لیکن بل ورته د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي اداره وچا پیشګوئی کوي چې په 2023 کال کې به 80 میلیون افغانان په ډیر بد حالت کې ژوند کوي او بیوزله وي فقیران وي څه فکر کوي که چېرته بیوزلي په زیاتېدو وي په خپل فساد ته لاره نه هواروي
اول خدا ګران منصور صاحب ته سلامونه وایم او دا ماسکوم چې د لهجې کوم چې دی ټول
د احترام وړ دي، کندهاری لهجوي کا د مشرقي استاندارد لهجوي یا کا دي غزنی وی یا مثلا د پکتیا د ګبر منګل لهجوي لنی کمرغه ز یعنی په بندیخانه کې وشت لهجه می زده کړی دي، په شمول د ګبر منګل او د وزیرو لهجه، او خو ژبې دي فارسی او پښتو دری او هر یو چو حتی انګلیش چو ګوري دې لهجه لري. نو په لهجو باندې نیوکه نسو کولای باید، او دا په دې خاطر نه دي چې امیرالمومنین د سدی د کندهاری ژبه لري، دا په خاطر دي چې همدا زما کله چې زما سره
له تاسو سره فیزي سه پخوا هم هر وخت چې لازادي رډو کلونه کلونه وشو چې تاسو زموږ په خبرونه کې برخه اخلي تاسو هم د غیوه لهجه ده دا خو زه هم شاهد یم. بله
تاسو هم په نو لهجو باندې هم پوهیږم
داسنه. بله
په پارس را دا منصور
صاحب نو د فساد خبر می کوله فیزي سه چې د لپاره چې خبرونه یو دوه دقیقې وخت لرو نو
غواړم چې اول خو یو مشکل زموږ دغه دي چې موږ تور او سپین کوو کله خپل د معتقدات لمخې په مسایلو باندې څکوم. زه کوشش کوم چې هغه حقایق چې ماته معلوم دي صادقانه وایم چې زما د کار په دوره کې چې مثلا تقریبا اوس هم زه د رهبری د اتاق غړی یم او منتخب یم په اتاق سیاست بینری د افغانستان، په اتاق تجارت صنایع د افغانستان.
بله بله
رسیون ټول کې یم او ما د داسې عملا زوینم د کتاب لمخې خبرې نه کوم ځکه چې د کتاب او د ژوند ترمنځ ډیر فاصله ده. حقیقت هم دغه دي چې تغیرات راغلي او د ملل متحد په هغه کې هم دا راغلي دي چې نو کې اوضاع بهتر په شفافیت کې برسره شوي دي، اما زما نظر دغه دي چې که قانون شتون نه لري، که د ښځو حق مراد نه سي، که چیرې یو سیاسي مقتدر ملي ادرس و نه لرو، دا په خپل د فساد زیږي فساد زیاتی او مخنیوي نسی کولای. پرته له قانون څخه فساد مخنیوي ممکن نه دی، پرته له عدالت څخه موږ نسو کولای چې مفسدین محاکمه کړو.
او فقر او لوږه څنګه څومره تاثیر کوي؟
فقر او لوږه خو په خپل داسې دي چې یو انسان د خوړل لپاره او د شاک لپاره او د پوشاک لپاره څه ونه لري، حتی اوس په مدرن حقوق کې ویل کېږي چې غلا هم ورته حلال دي، ځکه چې د تهلکې د نجات لپاره په شریعت کې هم دا راغلي چې د خنزیر غوښه خوړی شي. نو په دې خاطر دا خو د ستر جفا خو خلکو سره همدغه دي چې د دغسې یو غریب ملت لپاره د اساسي کار نه کیږي.
مننه حافظی صاحب، ډیره ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستل. اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې ټلیفون وکړ او ګډون یې وکړ. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیروش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.